درنو اوریدونکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په روانه نیم ساته خبری مجله کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم درته خبرونه او راپورونه لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. طالبانو په بامیان کې د بند امیر ملي پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي تېره ورځ په بامیان کې یوې غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه و مراعت کړی چې اوس باید د دې کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له امنیتي ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو وغوښتل چې د دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي. خو د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو یو مایز چارواکی رسنیو ته ویلي چې واځي هغه خزی به د پارت لا تلو منا کیږي چې حجاب نوی مراد کړی. له دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو په ترڅ کې پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال رئیس چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې نږدې 4000 هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی وو. دا سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي په خپله ایکس پاڼه کې چې مخکې ټویټر نومېده په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړی ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اګست میاشت کې چې طالبان یې په نیمایي کې پر افغانستان بیا واکمن شوي له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هممهاله په زرګونو افغانان وویستل، خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او په ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمېرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړي، له 125,000 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یکشنبه 14 میلیونه ډالر د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالر لیلام کړي وو. داسې حال کې چې د پاکستان په ګډون د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو د ملي پیسې یا کرنسۍ ارزښت په 13 ډالر په وړاندې په دې وروستیو کې ډېر رالوېدلی، خو افغانۍ لا هم پیاوړې شوې او پرون د کابل په شهزاده سرای کې 2 افغانۍ د 1 ډالر په مقابل کې تبادله کېدې. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نغدو مرستو خبر ورکړی. دې ټولنې په خپلې ټولنیزې شبکې ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې پرون شنبه یې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردوج، شهدا، جرم، بهرک او ارګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټولټل 15,000,000 افغانیو نغدې مرسته کړې ده. د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 8,500 افغانۍ ورکړل شوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د اړمنو او بې سرپرسته وګړو لاسنیوی د دې ټولنې یو اصلي هدف دی. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چاندریان 3 په نوم فضايي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطحې کېناستلې شیو شاکتی ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د څواک معنی لري. مودی پرون چهارشنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وویل دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی. د هند چاندریان فضايي بیړۍ د تېرې چهارشنبه په ورځ د نوې ډیلي په وخت د ماښام په 6 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه. له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکامه شوې وه. رنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ هم له افغان میرمنو خپل ملاتړ اعلان کړی.
Girls understand the power of education.
دا وایي نجونې د زده کړې پر ځواک پوه دي او هغوی کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانستې وي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په تیر جمهوري نظام کې د پوهنتونونو محصلان له دیني اړخه په لرې ساتل شوي دي. همدا ډول به واورئ چې د ایران د یوې محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت باید ایران ته 330 میلیونه ډالره تاوان ورکړي. خپرونه کې نور مطالب هم لرو، که راسره وی وابه اورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. متحده ایالات افغان ښځو د حقونو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر تېره ورځ ښځې د بامیانو بند امیر پارک ته له تلو منع کړې. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار ویلي چې ډېری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصې زندان سره پرتله کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره مخته وړي. د امریکا سفارت په خپله ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده دغه څرګندونې پرون د اګست د 26مې د امریکا په اساسي قانون کې د تعدیل د کلیزې په مناسبت کړي او ویلي دي چې امریکا د 1960 کال په همدې ورځ په اساسي قانون کې 19 تعدیل راوس چې له مخې ښځو ته له څو لسیزو مبارزې وروسته د رایې ورکولو حق خوندي کړ. د امریکا سفارت ویلي موږ نن د ښځو د برابرۍ په ورځ د ښځو د حقونو د فعالانو او مشرانو لاسته راوړنې لمانځو او د افغان ښځو اوسني وضعیت ته په اشاره ویلي چې هیڅ یو هیواد د خپلو نیمایي وګړو په منځوي کولو سره پرمختګ نشي کولی. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې ډیری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصې زندان سره پرتله کوي. د نوموړي په وینا دا یو داسې خطرناک خبرداری دی چې مبالغه پکې نشته. په عین حال کې د زده کړې د حقونو د فعال او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالۍ یوسف زی پلار په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ملګرو ملتونو ته د هغې د وینا یوه برخه ایښې چې نوموړي پکې د نجونو د زده کړې راتلونکي ته خوشبینی څرګندوي.
Girls understand the power of education.
دا وای نجونې د زده کړې پر ځواک پوهېږي او هغوی کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانستې وي. زه په دې پوهیم که موږ د دوی له عزم سره یو ځای شو، د دوی هڅې تمویل کړو او مشرې تعقیب کړو، نو په راتلونکو 10 کلونو کې به د ډېرو پرمختګونو شاهدان واوسو. دا په داسې حال کې ده چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د زیاتېدونکو محدودیتونو په ترڅ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنیفي تېره ورځ په بامیان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته بند امیر ته ښځې نشي تللی، ځکه په تېرو 2 کلونو کې ورته د دې کار اجازه ورکړل شوې وه، خو د ده په وینا هغوی اسلامي حجاب ته پام نه و کړی. طالبانو له دې مخکې له محرم پرته پارکونو، میله ځایونو، حمامونو، سپورټي ځایونو او لرې سفر کولو کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو تر څنګ له 6 ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، او هم د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی. طالبانو څو ورځې مخکې یو شمېر هغو نجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه هم ورنکړه چې د لوړو زده کړو بورسونه یې ترلاسه کړي وو او د زده کړې لپاره هغه هیواد ته تللې. طالبان وایي د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې ملاتړ کوي، خو د 2 کلونو واکمنۍ په تېرېدو سره په دې برخه کې یو واضح تګلاره نه ده اعلان شوې. د بی بی سی خبریال لیز دوسیت په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې د طالبانو د یو پخواني مهم غړي ملا عبدالسلام ضعیف هغه څرګندونې راخیستي چې له دې رسنۍ سره په خبرو کې پر طالبانو د بې سار انتقاد په ترڅ کې ویلي چې د طالبانو 95% غړي په دې باور دي چې نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي او ښځې باید کار وکړي، خو د هغه په خبره د طالبانو یووالی هم مهم دی او په دې اړه بحثونه دوام لري.
azadiradio.com
د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ او شمیر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د ښځو هدفي او مرموزي وژنې بولي په خبرګون کې اعتراضي ناست کړي. دوی چې په کابل کې د وژل شوي یوټوبر هورا سادات قبر ترڅنګ راټولې شوې وي، پرتل دی چې کوم اسناد وړاندې کړي، دای وکړه چې افغان مېرمنې د خپل حقونو څخه د محرومیت ترڅنګ د طالبانو له لوري لسپکاوي وهلو ډبولو ربړونې زندانی کېدو او مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د هغه څو په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو خزو غورزنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د میرمنو مرموز یو هدفي وجنی بولی. دغه حرکت یو شمیر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټیوبر هورا سادات چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوې وه قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان میرمنې د طالبانو له لوري له سپکاوي، ربړونې، وهل او ټکولو، زنداني کېدو، د جنسي تیري او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څه هم طالبانو وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو ښځو غورځنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 13 میرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیې په ټکو د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعاله ډاکټر ګلسر، استاد خاطره یوټیوبر هورا سادات، محصل او مدني فعاله فاطمه، زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د ښځو د حقونو فعاله سمرګل، د تیر حکومت کارکونکي ایدی یمال خپلو دوه لوڼو سره او د پولیسو پخوانی افسره میرمن نگار هغه افغان میرمنې دي چې په کابل، کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوي. د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړو ادعا کړې چې طالبانو دا میرمنې هدف ګرځولي، خو نامعلوم وسلوالې د دغه پیښو مسؤل بللې دي. د دغه حرکت یوې غړې حلیمې حکیمی ازادي راډیو ته وویل:
ما په رفتن سری قبری
موږ ته هورا سادات قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
هورا سادات ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سادات په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه دی ویلی. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړې. د ځواکمنو ښځو غورځنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي. په همدې حال کې یو شمېر میرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحیح په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل:
کسی که زندانی میشه در زندان
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او ان له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانی وحی ټکوي په مرګ کې ګواخي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشی کیږي یوازې ظاهرا آزاد وي، خو نور د کور ادرس یا اخیستل کیږي، د کورنۍ د غړو شمیره یا اخیستل کیږي او دا کس تر سار لاندې وي
او هم زمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته د تېر حکومت د غړو په وړاندې 300 ډېر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزي وژنې دي، خو طالبانو دا راپور رد کړی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسولان او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دوی وایي له همدې امله ډیر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي، خو یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان د گزر ناروغی پا وړاندې واکسین کړي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د زمري په 13 نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې 4 ورځې دوام درلود او ټاکل شوی چې په 3 ولایتونو کې د وږي په 6 نیټه پیل شي. پولیو یا د ماشومانو گزر نا علاج ناروغي ده چې یوازې واکسین یې مخه نیولی شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډیر ځله سیمې له مخاورو او علماو مرسته غواړي.
بلابې دوستونو سره مخ کیږو. دا سخت دا خلک ست چې هغه نه وړي خپل ماشومان واکسین کړي، د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي، هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخورو کسانو له علماو مرسته اخلو. ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي، حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډېر اړین. په ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږېدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راوباسي، هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې. ساحو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یوه بله عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیب اصلرم ورځ بیا ورځي که کور ته راغلی وي رسمن سبب وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي، وایي خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره اورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راځي کول د مشکله کار ده، هاو دا ډیره مشکله خبر ولا مخته. ډیرای کورونا ته به ترمیم کوي سید رضا نوازی، بیا د غوی راځي کول قانې کول ډیره سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشمه نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسولین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اووم ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم،
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. موږ هم په خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې ساحې ته راځي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد مامان هم د برخه کې موږ سره همکاري کوي.
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي وایي دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکړل شي ماشومانو ته، د په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او هغه وو چې بعضې اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډېره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي څو ټول ماشومان واکسین شي.
زمنګ ماشومان ته وخت وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمنګ اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می دری کلن لور ده، نو د دې لپاره وخت په غو واکسین کوم. نو زه متوجی مدیته منګه د دولت نه دغه تقاضا لرو لری فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دوربابا ولسوالۍ کې په پړله په سي ډول ثبت شوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګوزن پکې محو شوی نه دي.
د ایران د یوې محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت په ایران ته 310 میلیونه ډالره تاوان ورکړي. د ایران قضایي ادارې ویلي چې محکمې دغه حکم د هغو قربانیانو په پلوي صادر کړی چې په 1980 کال کې د ایران د نوي اسلامي حکومت د راپرځولو لپاره د امریکا لخوا پلان شوی او زیانمن شوي دي. تر دې مخکې په متحده ایالاتونو کې ډېرو محکمو ورته حکمونه صادر کړي او په دې هیواد کې د ایران د کنګل شویو میلیاردونو ډالرو له شتمنیو څخه د میلیاردونو ډالرو تاوان ورکولو لپاره پریکړې شوي چې تهران پکې په لاس لرلو تورن شوی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ایران قضایي اداره وایي چې د تهران یوې محکمې حکم صادر کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت باید د هغې کودتا له امله د رامنځته شویو زیانونو په خاطر 310 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د هیواد په 1980 کال کې د ایران د نوي تاسیس شوي اسلامي جمهوریت پر ضد پلان کړی و. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو یو کال وروسته چې د امریکا ملاتړی شاهي نظام یې نسکور کړی و، یوې ډلې چې اکثره افسرانو هڅه وکړه چې نوی حکومت نسکور کړي. د ایران دولتي اژانس ایرنا وویل چې بغاوت کوونکو چې مشري د ایران د هوایي ځواکونو پخواني قومندان سعید مهدیون کوله قرارګاه د لویدیز ولایت حمدان په نوژه کې و. د کودتا چانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور نیول شوي وو. د ایرنا د راپور له مخې د دوی هدف دا و چې په ټول هیواد کې د پوځي اډو کنټرول ترلاسه کړي او ستراتیژیک مرکزونه او د انقلاب د مشرانو استوګنځایونه په نښه کړي، خو هڅې ناکامې شوې. د قضایي ادارې اړوند میزان وی پاڼې د راپور له مخې تیر کال په دغه کودتا کې د وژل شوو کسانو خپلوانو د ایران له نړیوالې محکمې د تاوان غوښتنه کړې وه. دوی په ځانګړې توګه متحده ایالات دغه کودتا په پلان او اجرا کولو تورن کړي وو. قضایي اداره زیاتوي چې محکمې د دوی د غوښتنې په ملاتړ حکم وکړ چې د امریکا متحده ایالات باید مدعیانو ته 10 میلیون ډالره مادي او اخلاقي تاوان او 300 میلیون ډالره هم د مجازاتو په توګه ورکړي. د 1990 کال تر اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د فرانس پرس په وینا په 1953 کال د برېټانیا او امریکا استخباراتي ادارو هم د ایران د وخت د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د حکومت چې تازه د دې هیواد نفت ملي اعلان کړی و د نسکورولو لپاره هڅې رهبري کړې وې. په 2014 میلادي کال د امریکا سترې محکمې حکم وکړ چې په متحدو ایالتونو کې د ایران کنګل شوی شتمنی دی د هغو حملو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړل شي چې واشنگټن یې پړه پر تهران اچولې. په دغو بریدونو کې په 1983 کال په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو پر قرارګاه او په 1996 کال په سعودي عربستان کې چاودنه شامل دي. تهران چې په دغو حملو کې لاس لرل رد کړی وای، یو شمېر امریکایي محکمو د دغو حملو قربانیانو ته د 55 میلیارډ ډالرو تاوان ورکولو فیصله کړې. د تهران دغه محکمه دغه حکم داسې مهال صدروي چې په دې وروستیو کې د ایران او متحدو ایالتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې متحده ایالات په ایران کې د 50 زندانی امریکایانو د آزادولو لپاره په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارډ ډالره کنګل شوې شتمني آزادوي.
لا خبرونو ورآخوا
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم د ډول یو بل راپور او ستاسو پیغامونه لرو. تر ټولو مخکې دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
واشنگتن ټایمز د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند غړي کوري میلز د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. شغلی میلز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استولو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د استهزاء شخ اوچت کړی دی. د جمعې پرز د استهزاء طرح وړاندې کړه. په دې طرح کې راغلی دی چې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استولو لپاره نږدې 8 میاشتې وخت درلود چې دا چارې په منظم ډول ترسره کړي، خو دی ونه توانېده چې په مسوم ډول پوځیان وباسي او نصر امریکایي اتباعی هم شاته په افغانستان کې پرېښودل. بلی امریکایي ورسپانی واشنگتن اگزیماینر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا ته د رسیدلو او پلاره د پاتشوی افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. واشنگتن اگزیماینر لیکي دوه کاله تیر شول، خو لا هم د امریکا یو شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې دي او یو شمېر شی امریکا ته رسیدلی دي. هلته د دایمي اسنادو د ترلاسه کولو بهیر ته انتظار دي. د ورسپانی په باور تر دې دمه په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره څه باندې 1,250,000 کسان انتظار کوي. د کډوالۍ د نړیوالې پروژې د څارنې د برخې سلاکار ادم بیټس واشنگتن اگزیماینر رسپانې ته ویلي دي چې د ځانګړې ویزې د پروګرام له مخې باید د کډوالو دوسیه په نهو میاشتو کې تصفیه شي. خو څلر ویشت میاشتې پرې تېرې شوې دي او ورځ په ورځ دوسیې یو په بل باري شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له دې ډلې چې امریکا ته یې د تګ لپاره درخواستونه ورکړي دي ګڼ کسان پاکستان ته تللي دي. هلته د دوی د ژوند لګښتونه زیات دي، له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي، هلته نه کار کولی شي او نه هم خپل ماشومان ښوونځیو ته استولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان واشنگتن اگزیماینر ته وویل چې اوس د دغو کسانو دوسیو ته کتنه پیل شوې ده، خو دې ویاند له دې څخه ډډه وکړه چې دا معلومات ورځپاڼې ته ورکړي چې څومره غوښتن لیکونه به ومنل شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د یو افغان کډوال پر ژوند لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د ریشی سوناک په مشرۍ د بریتانیا له حکومت غوښتل شوې دي چې هغه افغان پرې نشتي چې بې کور شي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال د بریتانیایي ځواکونو څنګ ته درېدلی و. ورځپاڼه لیکي د افغان هوایي ځواکونو دغه پیلوټ ته تیره اونۍ وروسته تر دې دایمي ویزه ورکړل شوه چې انډیپندنت ورځپاڼې د اوږدې مودې په مخه د هغه د حقونو لپاره مبارزه وکړه. ورځپاڼې د دې پیلوټ نوم نه دی اخیستی، دا غاک سیخ پور کړی دی خو پر مخې پرده اچولې ده چې ونه پیژندل شي. انډیپندنت لیکي چې دا افغان 28 ورځې وخت لري چې د اوسېدو ځای پیدا کړي او له هغه وروسته بله هوټل وایستل شي. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې هیواد یې د نویو کډوالو تر سخت فشار لاندې دی. د دوی لګښت دوه برابره زیات شوی دی چې تقریبا اوس په کال کې 4 میلیارد پاونډو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد د دیموایی په تیر جمهوري نظام کې د پوهنتونونو محصلان له دیني اړخه لرې ساتل شوي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال دا هم ویلي چې دوی اوس کوښښ کوي د پوهنتونونو محصلان د عصري زده کړو تر څنګ په دیني زده کړو هم سنبال کړي او په خبره یې چې اوس مهال په پوهنتونونو کې ګڼ شمېر دیني عالمان په دندو ګمارلي او دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړي وویل چې په نورو هیوادونو کې چا مندا خلکو یې زده کړې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم نن اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پونتون محصلین د دیني اړخه په جهالت کې ساتل سوي وو. نوموړي ویل چې دوی اوس مهال کوشش کوي چې د پونتون محصلین د عصري زده کړو تر څنګ په دیني زده کړو هم سنبال کړي او په خبره یې چې اوس مهال په پونتونونو کې ګڼ شمېر دیني علمای په دنده ګمارلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
یو ظلم چې د محصلینو سره تیر نظام کړی هغه دا و چې زموږ محصلان وروڼه په دیني اړخ کې په جهالت کې پرېږي وه.
ښاغلی ندیم د غلطه د خبرو پر مهال د دیني زده کړو د اهمیت تر څنګ د عصري زده کړو پر اهمیت هم خبرې وکړې او خلک یې د زده کړو لوري ته واڅول. نوموړي وویل چې اروزګان ته یې د سفر هدف دا دی څو د پونتون د محصلینو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ واټن را کم کړي. د دې ټولو سره سره مولوی ندا محمد ندیم د غلطه د وینا پر مهال د قضایي ارګانونو د فعالیتونو په برخه کې هم خبرې وکړې او یو ویل کوم څوک چې غلا کوي باید لاس یې کاته سي او څوک چې نور غیر شرعي عمل ترسره کوي باید شرعي حدود ورباندې جاری سي. ښاغلی ندیم دغه سفر اروزګان ولایت پر داسې مهال ترسره کړی دی چې د اروزګان د لوړو زده کړو په موسسه کې اوس مهال تازه د طالبانو د حکومت ته همدې واکمنۍ پر مهال باندې د شریعتو پونځي هم اضافه شوې ده او دغه راز ګڼ شمېر دیني علما هم په دغه پونتون کې په دندو ګمارل شوې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي امارت یو کارکونکو يم. زموږ ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه صدغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم غړ غړی او کم بدل دغه لغړیانو یې شید هله د صدا د غور وکي ځکه د دې لوجه څخه مریضانو ته او زنانو ته او کشنیانو ټول ته تکلیف رسیږي او دونه بد الیشه د پاکستان د حکومت په انکاری سره سينور تر دې باید بالا مسلمانان نه بیزته کیږي او نه بیزته سوي دي. الله پاک دې کیسه ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو کار کوم کو ته دا پیغام کوم غنښر کې
ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او موږ پاس زه په شخصان پاسپورټي راغلی یم ډیر خلک دي زموږ پاسپورټي راځي او اوس پاسپورټ نه نه چلیږي پاسپورټ ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دار د افغانستان مخ لري جنا مخ لري یا د ویزاش کې چلیږي نه دا هغه کس موږ ته مقامات پر ورسوي کوشش کوي و ډیر ظلم روان دی
السلام علیکم د ازادي رجه ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم ستاسو در دوه څخه موږ د مخ کې د بندیدو ډیر څه برخمنو نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو راډو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خبرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي موږ اوس داسې یو لکه کانه یاړند چې نو موږ غواړو چې برته ستاسو راډو یې لاسي
تاسو دا راډو زه د شپږو کالو نه اورم مخکې په پاکستان کې اوس افغانستان لراغلی او د شپږ کال مې کېږي چې افغانستان لراغلی دلته ستاسو دا راډو ما اورېدل د اف ام د سپو نه خو هغه بدبختانه چې بند نه شول اوس په لنډو سپو کې بېخي نه اورېدل کېږي او که صداغه کېږي